نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام فرمایي درې دي چې الله جل جلاله د قیامت په ورځ نور ته ګوري. یو خو یې د مور او پلار ازاري و، او بل یې هغه ښځه ده چې د نارینه سره ځان مشابه کوي، د نارینه کالي اغوندي او د نارینه پر ډول خبرې کوي او د نارینه و لوبې کوي لکه فوټبال، والیبال، د منډې یا ځغستا مسابقې او نور. حتی ځینې وختونه خلق پر خطاوزي چې دا نارینه دی که ښځه. نو دغه ښځه هم د هغې جملې څخه ده چې سخت او شدید عذاب ورکول کیږي. نن ورځ داسې پلرونه سته چې د لوڼو په فوټبال او والیبال یا نورو لوبو فخر کوي او وایي دا سپورټ او ورزش دی او دا څه پروا لري، خو دوی په دغه نه پوهیږي چې یو خو یې خپله لور د الله جل جلاله د شدید عذاب لایق وګرځول، او بل یې له خپله ځانه د حجي شریف درېیمه ډله چې د اوس دی جوړه کړه. آیا هغې پیغلې یا ښځې ته چې د اوبو په حوزو کې لمبېدل یا فوټبال یا د دغه قسمه څخه نورې لوبې کوي نارینه په شهوت نور ته ګوري؟ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حجی شریف کې دریم هغه څوک یاد کړی دی چې موږ د اوس ورته وایو؟ د اوس هغه څوک دی چې د خپلې کورنۍ پر ښځو غیرت نه لري. دغه ښځې که د ده ښځه وي، که یې لوڼې وي، که یې خوندې وي، هغه څوک چې لور، خور او ښځه یې په موډ او پیشن کې د باندې وځي، خلق په شهوت ورته ګوري او د ده پروا نه پکیږي، دغه د اوس دی. د اوس هغه څوک دی چې په کور او کورنۍ کې یې بې ستري او ناوړه کارونه کیږي خو دی سر نه خلاصوي، د خپلې کورنۍ پر ښځو غیرت نه لري. نو مسلمان ورونو، خپل ځانونه او خپله کورنۍ د قیامت د ورځې او د الله جل جلاله له عذابه وساتئ، او د هغو کسانو څخه چې د قیامت په ورځ عذاب ورکول کیږي یوه هم د غنیانو، خانانو او بډایانو ډله ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابوذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل بشک غنیان او مالداران هغه چې ډیر مال لري د قیامت په ورځ بې درجه او د لوژ او د لژ ثواب خاوندان دي، به له هغو کسانو څخه چې الله جل جلاله مال ورکړی وي او د راسته او چپه طرف ته خیراتاوه، مخ او شاته یې ورکاوه او د خیر کارونه یې پکښې کول. انسانان درې طبقې دي، یوه غریبه طبقه ده، یوه متوسطه طبقه ده او یوه هغه طبقه ده چې ډیر مال لري، او دغې طبقې ته مکثر ویل کیږي. نو د ډیر مال خاوندان د قیامت په ورځ بې اجره او بې ثوابه، بې درجه او پاته خلق دي، بې له هغو کسانو څخه چې الله جل جلاله مال ورکړی وي، او دی دغه مال بې له دې څخه چې چاته وګوري و هر غریب او محتاج ته یې ورکوي او د خیر په هر کار کې یې مصرفوي. یوازې دا نه چې د خیر کار په مخه ورغلی هلته مال مصرفوي، بلکې دی په محتاجه پسې ګرځي چې کومک ورسره وکړي، او د خیر په کارو پسې ګرځي چې هلته مال مصرف کړي. نو کم کسان چې خیرات او صدقه ورکوي او د خیر کارونه کوي هغه خلق درجه او مقام لري، هغه په دغه مکثرینو کې نه دي داخل. ای مالدارانو، ای د مال خاوندانو، د هغه مال څخه چې الله جل جلاله تاسې ته درکړی دی صدقه او خیراتونه ورکوي چې د قیامت په ورځ د ثواب او درجې خاوندان سي، او ځانونه د مکثر د جملې څخه وباسي. د قیامت د ورځې مشاهد او حالات ډیر زیات دي، او دا امکان نه لري چې هغه ټول حالات دي په دغه مختصر بحث کې ولیکل سي. خو بیا هم یو د هغو حالاتو څخه چې قرآن مجید بیان کړی دی هغه سوال او جواب دی، یا هغه گفتگوی او نقاش دی چې د دوژخیانو په منځ کې یو له بله سره کیږي. الله جل جلاله موږ ته هغه خبرې بیانوي چې دوژخیان یې د دوژخ تر داخلېدلو د مخه یو له بله سره په خپل منځ کې کوي. الله جل جلاله په سورة السبأ کې فرمایي
ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون
يعني إيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم کته د آخرت په ورځ ووینه کله چې دغه ظالمان د حساب د پاره د دوی د رب په حضور ودرول سي ځینې د دوی به ځینو نورو ته خبرې سره اړوي یو څه وایي هغه بل یې جواب وایي د دوی په منځ کې د محشر پر میدان سوال او جواب دی هغه ضعیفه طبقه او تابع خلق به هغو لویانو او د درجه و هغو خاوندانو ته چې خرابه عقیده یې نشرول فساد او فجور یې نشراوه ضلالت او انحراف یې نشرول د یهودو او نصاراو کتابونه او عقیده یې نشرول یا یې د خلقیانو او پرچمیانو هغه کتابونه نشرول چې له دینه انکار پکشي وو الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته بد ویل پکشي وو نو دغه ناپوه او ضعیفه خلق به هغه خپلو مشرانو ته وایي که ستاسې کتابونه او نشریات نه وای چې زموږ فکرونه او عقیدې را خراب او مشوشه کړه که ستاسې فلمونه او فسادونه نه وای چې موږ مو درکش کړو که ستاسې نجونې او ډالرونه نه وای چې موږ یې ګمراه کړو که ستاسې شرابونه او کبابونه نه وای چې موږ یې یاغیان او سرکشان کړو موږ به هم مسلمانان وای اوس یې په جواب کې هغه د شیطان ډله او د کفارو نمایندگان هغه مشران چې دوی یې خطا ایستل او د لارې یې اړول و هغه ضعیفې طبقې ته وایي آیا موږ د سمې لارې څخه منع کړي واست سمه لار خو درته راغله تاسې یې متابعت ونه کړئ قرآن مجید نه و که احادیث انبیا نه وه که علما یعنی دا ټوله موجود وه تاسې په خپله مجرمان واست تاسې په خپله پر سمه لار نه تلاست که نه وګورئ د سمې لارې تلونکي خلق څونه ډیر دي تاسې ولې د هغو څخه نه یاست د ضعیفه طبقې خلق به هغو رئیسانو او مشرانو ته وایي بلکې دا ستاسې د شپې او ورځې فریب او چم و چې تاسې به امر کولو چې موږ پر الله جل جلاله کافران سو او هغه لره شریکان پیدا کو یعنی هو موږ خو ستاسې متابعت وکی مګر تاسې واست چې چمونه مو راته جوړ کړي وه شیطانی نقشې مو جوړې کړې وې تاسې دغه فاسد فکر او باطل عقیده نشرول تاسې د شپې او ورځې د دغه فساد دپاره نقشې جوړولې او عملي کولې تاسې د پیسو او منصب دپاره دغه کارونه کول او موږ مو متابعت وکی نو دواړه طرفه پر خپل عمل پښیمانه وي کله چې دوی عذاب وویني پر خپل عمل خو به پښیمانه وي مګر دغه پښیماني به یو له بله پټوي خو په خپلو زړو کې به ارمان او افسوس کوي او هر یو به پوهیږي چې په رښتیا زه مجرم او ګناهکار یم مګر له شرمه به دغه خپله پښیماني یو بل ته نه ښکاره کوي نو الله جل جلاله فرمایي وبه ګرځوو زنځیران د اور د هغو کسانو په غاړه کې چې کافران سوي دي که ضعیفه طبقه ده او که د دوی رئیسان دي آیا جزا به ورکول سي دوی ته بې له هغو عملو څخه چې دوی په دنیا کې کول یا والله بله جزا نور کول کیږي بې له د خپل عمل د جزا څخه په پښتو کې وایي څه چې کرې هغه به ریبې الله جل جلاله به امر وکړي چې حساب دې شروع سي خو الله جل جلاله د دغه حساب د پاره داسې قوانین او قواعد ایښي دي چې د بندگانو په ګټه او مصلحت دي. دغه قوانین د قضا په ورځ د قضا د پاره دي، او دغه قوانین د حساب په ورځ د حساب د پاره دي. د حساب اول او لوی قانون عدل دی. هلته ظلم نسته. الله جل جلاله په سورة البقره کې فرمایي ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، او بیا به ورکول سي هر نفس، هر مخلوق، هر انسان ته هغه شی بدله د هغه شی چې د هغه عمل یې کړی دی، او پر دوی ظلم نه کیږي. همدارنګه الله جل جلاله د لقمان پر ژبه راته فرمایي یا بنی انها ان تکو مثقال حبه من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يعني إيه زوية بدي أو نيكي كبر أندازة خردل هم وي خردل يو دشتي نبات يا واشدي چطوري أو دير كوچني دانية دي أو ده غوثخ غوري هم استلكيج. نوواي كيو إنسان ده دغ خردل پر اندازة نيكي يا بدي ولري أو هغه بيا ديوه لوي دباري پا منز كيوه يا الور پا اسمانو يا دنن پا مزكا كيوه، يعني هيتوك پا خبر نوي. الله جل جلاله با ده حساب كتاب ده پار هغه نيكي يا بدي را حاضره كي. بشكا چه الله جل جلاله لطيف أو پا هرس خبر دي. همدارنګه الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ان الله لا يظلم مثقال ذره، یعنی بشک چې الله جل جلاله د یوې ذره پر اندازه ظلم نه کوي. نو د قیامت په ورځ د حساب کتاب په وخت کې ظلم نسته، بلکې عدل دی، پوره عدل. او بیا هم الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ولا تظلمون فتيلا، او پر تاسې به ظلم ونسي پر اندازه د یوه نري تار. او حق سبحانه وتعالی په سورة النساء کې فرمایي ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا، يعني هر څوک چې نیک او ښه کارونه کوي که نارینه وي که ښځه، په دې شرط چې مسلمان وي، دغه نیکي کوونکي جنت ته داخلیږي، او پر دوی به د نقیر پر اندازه ظلم ونسي. نقیر څه شي دی؟ کله چې خرما یا کجور وخورې او د خرما مندکه وګورې، پر دغه مندکه یو نازک پوست دی، او په خپله په مندکه کې یو خط او چاوده ده. په دغه خط کې یو نری نازک تار یا تناو غوندې شی دی چې راکشه کې راوزي، و دغه ته نقیر وایي. نو د قیامت په ورځ د دغه نقیر پر اندازه هم ظلم نسته. د عادل سبحانه وتعالی څونه عدل دی. او دغه عادل رب عز وجل په سورة الزلزال کې فرمایي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، نو هر هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د خیر او نیکی عمل کوي د هغه بدله او جزا به وویني، او هر هغه څوک چې د یوې ذرې پر اندازه د شر او بدی عمل کوي د هغه بدله او سزا به وویني. که د خیر د یوې ذرې پر اندازه وي نه پاتې کیږي، او که د شر د یوې ذرې پر اندازه وي هغه هم نه پاتې کیږي. دا د دغه حساب اول قانون دی چې مطلق عدل دی، ظلم نسته. او د دغه حساب دوهم قانون یا دوهمه ماده دا ده چې هیڅوک د بل چا په ګناه نه نیول کیږي. الله جل جلاله په سورة الانعام کې فرمایي ولا تکسب کل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى، یعنی او هیڅ نفس بدی نه کوي مګر ضرر یې په خپله د ده پر ذمه دی، او نه باروي هیڅ ګناهکار نفس ګناه د بل نفس، هیڅ بار وړونکی د بل چا بار نه وړي. بیا هم الله جل جلاله په سورة یونس کې فرمایي فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، يعني هر څوک چې سمه لار پیدا کړي او په هغه عمل وکړي، نو د هغه نفعه د ده د ځان دپاره ده. او هر څوک چې ګمراه سو، د هغه چا ګمراهي او د ګمراهۍ ضرر یې د خپل ځان دپاره دی. هر انسان د قیامت په ورځ راځي او د ده سره د ده د عمل که ښه وي که بد حساب کیږي. او دغه قانون په نورو آسماني ادیانو کې هم بیان سوی او ښوول سوی دی. الله جل جلاله په سورة النجم کې فرمایي: ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى. يعني آیا دوی په هغه څه نه دي خبر کړل سوي چې د موسی علیه السلام په صحیفو کې وه، او د هغه ابراهیم علیه السلام په صحیفو کې وه چې وفا یې کړې وه؟ په هغو صحیفو کې چه شوه؟ دا وه چې نه پورته کوي هیڅ پورته کوونکی بار یا پیټی د بل چا، هر څوک او خپل عمل. او بل دا وه چې نسته هیڅ انسان لره مگر جزا د هغه شي چې ده کړی وي. مگر الله جل جلاله له دغه قانون څخه یوه ډله استلې او استثناء کړې ده، چې هغه کسان دي چې نور انسانان گمراهی او بدو عملو ته وربولي. مثلا که یوه انسان یوه گناه وکړه، یوازې د هغې گناه حساب ورسره کیږي. مگر دا چې گناه کوي او نور خلق هم هغې گناه ته وربولي، یا د گناه کولو داسې یوه طریقه کښېښوول چې په خلقو کې هغه گناه رواج سوه او د هغه گناه ایښوونکي متابعت یې کاوه، نو هر څوک چې هغه گناه وکړي د دغه اول انسان یا په بل عبارت د گناه ایښوونکي په گناهو کې زیاتوالی راځي. الله جل جلاله په سورة العنکبوت کې فرمایي: وليحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. یعنی او خامخا بار کړي وابخلي دغه کفار خپل درانه بارونه د گناهو، او نور درانه بارونه د هغه خپلو درنو بارو سره. خپل خو خپل دي، او د هغو نورو کسانو چې دوی گمراه کړي دي د هغو په سبب نور بار هم پر ایښول کیږي. لکه څرنګه چې په حدیث شریف کې راغلی دي: هر څوک چې په دنیا کې ناحقه وینه توی کې، د ده د گناه حصه یا برخه د آدم علیه السلام اولنی زوی قابل ته هم رسیږي، ځکه چې هغه د اول ځل دپاره دغه د قتل او وژنې خرابه لار ایښې ده. او الله جل جلاله په سورة النحل کې فرمایي: ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم. یعنی چې په شا واخلي د خپلو ګناهو پیټی پوره او کامل په ورځ د قیامت، او هم واخلي د ګناهو څخه د هغو کسانو چې دوی ګمراه کړي دي. نو که چا خلق و بدو کارو او گمراهی ته وربلل، یا یا په اسلام کې د گناه کولو بده طریقه کښېښول، یوازې دا نه چې پر ده د هغه خپل بد عمل گناه سته، بلکې د قیامت تر ورځې د هغه چا سره هم په گناه کې شریک دی چې دغه بد کار کوي. رونو او خوندو، دغه نن ورځ چې په ودو او پاتحو کې نوي رسمونه او عادتونه اسراف او سیالۍ رواجیږي، او یو تر هغه بل څه زیاتوب کوي، که ستاسې دغه کارونه د محمدي شریعت څخه مخالف وي یا په دین کې بدعت وي، یوازې دا نه چې دغه ګناه مو وکړه، بلکې تر تاسې وروسته چې هر څوک دغه کار کوي تاسې هم د هغو سره په ګناهو کې شریک یاست. د حساب د قانون درېیمه ماده دا ده چې انسان به په هغه شي خبر کړل سي چې ده کړی دی. هر هغه کار چې یوه انسان کړی وي هغه به لیکلی وي، د ده مخ ته به کښېښول سي او دی به یې ویني، چې هغه لیکلی کتاب د ده عملنامه ده چې د ملایکو په واسطه لیکل کیږي. الله جل جلاله په سورة آل عمران کې فرمایي: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. یعنی در پیاد کړه هغه ورځ چې پیدا به کړي و به ویني هر نفس هر هغه د خیر شی چې ده کړی وي حاضر د ده مخته، او هر هغه بد کار چې ده کړی وي. ټول کارونه که ښه وي که بد د ده په حضور کې به موجود وي. او رب عز وجل په سوره الانفطار کې فرمایي علمت نفس ما قدمت واخرت، یعنی پو بسی هر نفس په هغه خپل خیر او شر، هغه چې د مخه یې لیږلی وي یا وروسته یې پرې ایښی وي. همدارنګه الله جل جلاله په سوره الکهف کې فرمایي ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، يعني او پیدا بکړي دوی هغه شی چې دوی په دنیا کې کړی وو حاضر په عمل نامه کې به یې لیکلی وي، او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي چې داسې ګناه دې د ده په عمل نامه کې لیکل سوی وي چې ده دې هغه ګناه نه وي کړی. همدارنګه الله جل جلاله په سورت بنی اسرائیل کې فرمایي وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا، يعني او هر انسان لره موږ د عمل د په غاړه کې لازم کړی دی، او راوه به باسو د لره په ورځ د قیامت یو لیکل سوی کتاب چې د قیامت په ورځ به یې غوړېدلی وویني. او بیا به ورته وویل سي اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني هو كتاب ستا خپل عمل لا مدي هو نن ورځ پرتا ستا خپل ځان حساب کوونکی بس او کافی دی، خپل عمل لا مدي په خپل وای ستا سره د حساب کولو د پاره ستا ځان بس او کافی دی. هر هغه څوک چې په دنیا کې لیک او لوست نوزده هغه هم په دغه ورځ د الله جل جلاله په امر او اراده خپل عمل نامه ویلی سي. بیا هم الله جل جلاله په سوره الكهف کې فرمایي ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، يعني او كشيب شو ولسي عمل نامي بلاسوكي دخلقو نو ويني بته گنهكاران بيريدون كي لهغة سسخة چه پا دغا عمل نامكي لكلي دي او دوی بواي ايز مش حلاكة ده دغا عمل نامو سحال دي چه نيا كوچني گناه پر ايشه ده نلويا مگر حقش ميرليا ده، او دوی به ټول هغه شیان خپل مخ ته حاضر وویني په دغه عمل نامه کې به لیکلي وي کوم چې دوی په دنیا کې کړی دي، او ستا رب پر هیچا ظلم نه کوي چې داسې شی دې لیکل سوی وي چې ده دې نه وي کړی. د قیامت د ورځې د حساب د قانون څلرمه ماده دا ده چې ښه عملونه څو ځله زیاتیږي او څو چنده یې بدله ورکول کیږي، مګر ګناهونه پر هغه خپل حال دي نه زیاتیږي، چې دا هم د الله جل جلاله له طرفه فضل او احسان دی. الله جل جلاله په سوره الانعام کې فرمایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها، کچا یوانی کی راول هغه لره لس زل ثواب او بدل ورکوه، او که چا یوه بدیر راوړل جزایه نه ورکول کیږي مګر په مثل د هغه. خاصتا الله جل جلاله په صدقاتو او خیراتو کې ډیر زیاتوالی راولي. الله جل جلاله په سوره البقره کې فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم، يعني مثال ده هغو کسانو چې خپل مالونه د الله جل جلاله په لار کې مصرفوي په مثل د هغه یوې دانې تخم دی چې اوه وږي راشنه کي او په هر وږي کې سل دانې وي، نو څه وسوه؟ هغه یوه دانه اوه سوه دانې سوې. دا صدقه او خیرات دی چې یو په اوه سوه کیږي، او الله جل جلاله یې د هغه چا دپاره چې د ده خوښه وي نور هم زیاتوي، نور یې هم سوچنده کوي، او د الله جل جلاله احسان او رحمت پراخه دی، او الله جل جلاله ډیر عالم دی د هر چا په نیت او د مال په کیفیت ښه پوهیږي. دغه اووه سوه واره زیاتوالی د الهي زیاتوب دپاره هغه لږ او کمه اندازه ده، ښایي تر دغه هم زیات سي. علمای کرام وایي کله کله دغه زیاتوب تر اووه زره واره پورې رسیږي، بلکې تر هغه هم زیاتیږي. دغرنګه د روژې ثوابونه هم زیاتیږي او زیاتوالی تر اووه سوه واره زیات دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او ابن ماجه د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ابن آدم هر ښه عمل څو چنده کیږي، د یوې نیکۍ بدله د هغې په لس واره سره ورکول کیږي، حتی تر اووه سوه واره پورې رسیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب له طرفه څخه فرمایي چې الله جل جلاله وفرمایل بېل روژه دغه روژه زما دپاره ده او د هغې اجر او ثواب زه ورکوم. دغه بنده خپل شهوت او خپل خواړه زما دپاره پرېږدي. په قرآن کریم کې هم الله جل جلاله د روژې د ثواب زیاتوالی او سوچنده کېدلو ته اشاره کړې ده او فرمایي انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی بېشکه پوره ورکول کېږي صابرانو ته د دوی اجر او ثواب بې حسابه. د صابرانو د اجر حد او اندازه نسته. ډیرو علماو د صابرانو تفسیر پر روژاتیانو سره کړی دی، ځکه روژاتیان په روژه نیولو سره د حلالو خوړو او حلالو چښلو څخه صبر کوي، نو خود د هغو د ثواب اندازه الله جل جلاله د قیامت په ورځ مقرروي. د الله جل جلاله د کرم او احسان د جملې څخه یو هم دا دی چې د قیامت په ورځ ځینو هغو کسانو ته چې هیڅ ښه عمل یې نه وي کړی بیا هم خاص ثوابونه ورکوي، بې له عمله ثوابونه اخلي. دا څنګه؟ په هغه حدیث قدسي کې چې امام بخاری روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل رب عز وجل له طرفه فرمایي بېشکه چې الله جل جلاله بدی او نیکی ولیکلې او بیا یې معلوم کړې، نو که چا د ښه کار نیت او اراده وکړه او هغه کار یې ونه کړي الله جل جلاله هغه لره پوره او کامله نیکی لیکي، او که چا د نیکی نیت وکړي او هغه نیکی یې وکړه الله جل جلاله بدلره د لسو څخه نیولې تر اووه سوه پورې، بلکې تر هغه هم زیاتې نیکۍ ولیکي. مثلا یو انسان نیت وکړي چې زه نن شپه د شپې لمونځ تهجد کوم او دغه لمونځ یې وکړي، ده ته د لسو شپو د لمانځه ثواب ورکول کیږي لکه لس شپې چې لمونځ کړی وي. مګر که دغه د شپې لمونځ د یوه عذر په سبب ځینې پاتې سو، څرنګه چې ده په صدق او اخلاص سره د لمانځه نیت کړی و، نو ده ته دونه ثواب ورکول کیږي لکه دغه لمونځ چې یې کړی وي. نو دغه انسان عمل ونه کوي مګر ثواب ورکول سو. نو په دغه سبب علمای کرام وایي آیا تاسو د نیت کولو څخه عاجزه یاست؟ دا نسی کولای چې د عبادت نیت وکړي؟ په صدق او اخلاص سره د خیر د کارو نیت وکړه، ووایه ان شاء الله تعالی دونه شی خیراتوم، ان شاء الله نن شپه دونه نپلونه کوم، یا سبا درې سپارې قرآن مجید وایم. فقط نیت وکړه. مګر هو په نیت کې به صادقه یې که دې د ښه کار نیت وکړي او هغه کار دې هم وکړي تا لره لس چنده نیکۍ لیکل کیږي، او که چیرې پر هغه ښه کار قادر نسوې په یوه عذر درڅخه پاتې سو بیا هم تا لره کامل ثواب درکول کیږي. دا د خالق سبحانه وتعالی له طرفه څونه کرم او احسان دی چې په تش نیت ثواب درکول کیږي. نو د خیر په کارو کې د نیت کولو څخه مه عاجزه کیږه. د حدیث شریف پاتح حصه وایي که یو چا د ګناه نیت وکړي او هغه ګناه یې ونه کړه، خو دغه د ګناه نه کول یې د الله جل جلاله د بیرې په سبب وه، داسې نه چې د ګناه پر کولو یې قدرت نه کوي پیدا، د ګناه نیت یې وکړي او بیا یې وویل یا والله دا ښه کار نه دی، آخرت سته، حساب سته، زه څنګه د خپل رب عز وجل د امر په مقابل کې دغه نافرماني وکم. نو د ګناه کولو نیت یې کړی و مګر د الله جل جلاله د بیرې په سبب یې هغه کار پرېښاوه، الله جل جلاله بدلره پوره نیکي ولیکي. مگر کچا د ګنا نت وکي او هغه ګنا یې وکړه الله جل جلاله دلره فقط یو ګنا لیکي. رواه البخاري. نو دغه کریم رحیم او ودود رب عز وجل رجی پاکی وي چې نیک او شکار یو په لسه لیکي، خیرات او صدقه یو په اووه سوه لیکي، روژه تر دغه هم زیاته لیکي. د شکار نیت دې وکړي خو بیا دې هغه عمل د یوه عذر په سبب ونه کړي، پوره نیک عمل درته لیکل کیږي. د ګنا کولو نیت دې وکړي خو هغه ګنا دې د الله جل جلاله له بیرې پرېښول، بیا هم پوره نیکي درته لیکل کیږي. نیت د ګنا یې وکړي او هغه ګنا یې هم وکړه، فقط یوه ګنا ورته لیکل کیږي. دا ټوله الهي کرم او احسان دی. په دغه قانون چې بې له ښه عمله یا بې له کولو د ښه عمل نیکۍ ورکول کیږي، یو بل قانون هم پسې دی چې په هغه قانون سره به دوی په نیکیو بدلیږي. هغه داسې: که د یوه انسان څخه ګناه پیښه سوه او بیا یې پر هغه ګناه صادقه توبه وایستل، توبه نصوحه، دغه ګناه یې په نیکي بدلیږي. توبه نصوحه څه شي ده؟ هره توبه توبه نصوحه ده، خو شرطونه لري. اول، د ننه په زړه کې به په دغه کار غمجن یې چې ولې دغه بد کار راڅخه وسو، حتی چې هغه خپله کړې ګناه در په یاد سي په غمجن کیږې به. دوهم، استغفار به وایې، د الله جل جلاله څخه به بخښنه غواړې. دریم، ټینګ نیت او عزم به کوې چې هیڅکله بیا دغه کار نه کوم، د خپل رب عز وجل سره به وعده کوې چې بیا دغه ګناه نه کوم. الله جل جلاله د دغه قسم توبه کوونکو به دوی په نیکیو وربدلوي. هو، انسان عاجزه دی، د یو چا څخه حرام کار یا ګناهی کبیره پیښیږي، خو که دغه انسان له هغه کار څخه توبه نصوحه په دغه ذکر سوو شرطو سره وکاږي، په ورځ د قیامت به یې دغه کبیره ګناه په نیکي بدله سوې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: زه یې پیژنم، یا ما ته هغه آخري جنتی را معلوم دی چې جنت ته داخلیږي، او هغه څوک چې تر ټولو خلقو وروسته له اوره راوځي. یو سړی دی چې په ورځ د قیامت به راوستل سي او وبه ویل سي چې د ده هغه کوچني ګناهونه ورمخته کړي او هغه لوی ګناهونه یې ځینې ایسته کړي، نو به د ده کوچني ګناهونه ورمخته سي او ورته وبه ویل سي: په فلانۍ ورځ دې داسې او داسې وکړه، او په فلانۍ ورځ دې داسې او داسې وکړه. د هرې ورځې او هرې لحظې بدی به یې ورته وویل سي. دی به وایي: هو هو، انکار به نسي کولای، دا یې کوچني ګناهونه وه. او دی به د خپلو لویو ګناهو څخه په بیره کې وي چې اوس به هغه ورته وویل سي، مګر الله جل جلاله به دغه د ده ګناهونه په نیکیو وربدل کړي. ده ته به وویل سي: تا لره د هرې بدۍ په عوض او بدل کې نیکي ده. سړی به ووایي: زما ربه، ما داسې کارونه ګناهونه کړي دي چې هغه دلته نه وینم. په خپلو ګناهو پسې ګرځي، غواړي چې هغه هم په نیکیو وربدل سي. راوي د حدیث وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم می ولیدی چې د سړی پر دغه حال یې داسې وخندل چې مبارک غاښونه ښکاره سوه، ځکه دی هغه څوک دی چې په خپلو ګناهو پسې ګرځي. الله جل جلاله فرمایي: فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، یعنی دوی هغه کسان دي چې الله جل جلاله د دوی بدی په نیکیو وربدلوي. د قیامت د ورځې د حساب د قوانینو څخه یو قانون د شاهدانو شاهدی ده. هلته پوره عدل دی، تهمت او الزام نسته. د هر کار د اثبات لپاره شاهدان راوستل کیږي. الله جل جلاله په سوره یونس کې فرمایي: ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، یعنی تاسې هیڅ داسې عمل نه کوئ مګر موږ په هغه کار کې پر تاسې حاضر او شاهد وو. ملائکې دي چې پر انسان شاهدی ادا کوي. د انسان سره همیشه دوه شاهد موجود او ورسره دي. هر چیرې چې ولاړ سي دغه شاهدان ستا سره ملګري دي. او سربیره پر دوی یو بل لوی او عظیم شاهد همسته. الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي ان الله کان على كل شيء شهیدا، یعنی به شک الله جل جلاله پر هر څه او هر شی شاهد حاضر او لیدونکی دی. ای گناه کوونکی د الله جل جلاله څخه وبیریږه، کله چې ته گناه کوې درې شاهدان یا لیدونکي درته حاضر دي، دوه شاهدان د ملایکو در سره دي او یو بل داسې شاهد دی چې هیڅ وخت نه غایبیږي. الله جل جلاله په سورة النساء کې فرمایي فکیف اذا جئنا من كل امة بشهید وجئنا بك على هؤلاء شهیدا، یعنی نو په هغه وخت کې به څه حال وي چې موږ له هر امت یو شاهد د دوی له انبیاو څخه راولو او تا پر دغه محمدي امت شاهد راولو. هر نبی شاهدی ادا کوي او وایي هو ما خپل امت خبر کی، حلال او حرام مې وروښوول، فرض او واجب مې وروښوول. انبیاء علیهم السلام شاهدی ادا کوي چې دوی د هغه شي تبلیغ کړی دی چې دوی د هغه دپاره رالیږل سوي وه، او هم به د نافرمانو معصیت او د فرمان منونکو اطاعت بیانوي. نو ته ای انسانه د قیامت په ورځ نه سې ویلی چې زه نه وم خبر، ځکه تا ته ستا د رسول صلی الله علیه و آله وسلم او بیا د علمای کرامو په واسطه دین او د دین احکام پوره تبلیغ سوي دي، په ښه او بد خبر کړل سوی یې، ته د بې خبرۍ عذر نه لرې. او بیا یو بل عجیب شاهد راځي چې دغه شاهد مځکه ده، هغه مځکه چې انسان پر هغه ځای ګناه او نافرمانی کړې ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا الله جل جلاله دا قول تلاوتك چه فرمائي يوم إذن تحدث أخبارها، يعني پا دا غورز بمزك خبولي خبري أو حالات بياني. نو يو فرمائل آيا تاس خبري است چه دا مزك خبري أو حالات چشي دي؟ أصحابي كرامو وويل الله أو رسول الله شا خبر دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل د مځکه خبرونه دادی چې مځکه پر هر نارینه او پر هر ښځه د هغه شه شاهدی ادا کوي چې دوی پر دغه مځکه کړی دی یا یې کړی دی، او وایي به په پلانی او پلانی ورځې دغه سی او دغه سی وکړه. دغه د مځکه هغه اخبار دی چې په آیات شریف کې ذکر سوی دی، هغه مځکه چې تا ګناه پر کړې ده د قیامت په ورځ شاهدي ادا کوي او وایي په پلانۍ ورځ داسې او داسې وکړه. نو مځکه شاهدي ادا کوي، ملائکې شاهدي ادا کوي، مګر ځینې خلق بیا هم دلایل وایي. دوی وایي یا رب دغه ټوله خبرې حقیقت نه لري، دغه شاهدان زما مخالف دي او دوی ټول زما هلاک غواړي، د ملائکو په شاهدي نه یم راضي، د مځکې شاهدي نه قبلوم، ټول خلاف وایي. ورته وویل سي ته د چا شاهدي قبلوې؟ دی وایي زه د هیچا شاهدي نه قبلوم، څه چې زه وایم هغه صحیح او رښتیا دي. دلته نو هغه عجیب حالت پیښیږي، دغه انسان چې د هیچا شاهدي نه قبلوي بې له خپله ځانه د ده پر خوله مهر ووهل سي، خوله یې خبرې نسي کولای مګر سترګې یې په خبرو کولو شروع وکړي، غوږونه یې خبرې کوي، لاسونه پښې د بدن پوست او اندامونه یې خبرې کوي، خو خوله یې خبرې نسي کولای. الله جل جلاله په سورة فصلت کې فرمایي شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، شاهدي ادا کې پر دوی غوږونه د دوی او سترګې د دوی او پوستونه د دوی په هغه شي سره شاهدي ادا کې چې دوی کاوه. سبحان الله القادر، جسد بدن او اندامونه خبرې کوي، سترګې وایي هو وم کتل، غوږونه وایي هو وام اورېدل، پوست وایي هو د حرام شهوت سره ومشتم، جسد وایي هو ومې کړل. پس د هغه چې خپل بدن شاهدي پر ادا کړي او شاهدي یې پای ته ورسېږي بیا نو د ده د خولې څخه مهر خلاص سي، او دی خپلو اندامو یا اعضاو ته د ملامتۍ پر ډول وایي تاسې لره دې هلاک وي، ما ستاسې څخه دفاع کول، تاسې مې له اوره خلاصولاست او تاسې زما په خلاف شاهدي ادا کړل. هغه خپل اندامونه ورته وای الله جل جلاله خبر را باندې وکړي. الله جل جلاله دغه حالات په صورت فصلت کې بیانوي او فرمایي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون. يعني او بواي كفار خپل اعضاء او خپل پوستکلره تاسي ولي پر مشاهدي ادا کړه دغه د دوی اعضاء او پوستونه بورتو وای مش په خپل خبري نه دی کړي بلکې هغه قادر مطلق الله چې په هر شی خبري کړي دي خبري را باندې وکړي. بیا نو الله جل جلاله فرمایي او دغه الله جل جلاله تاسی اول ځل پیدا کړي یاست او خاص هم دغه الله ته بیرته ورتلونکي یاست. د قیامت په ورځ دونه عدل او انصاف دی چې هیڅ تهمت او الزام نسته بلکې د مجرم د جرم د ثابتولو د پاره او د ده د اطمینان د پاره د ده د خپل جسم او بدن اعضا شاهدی ادا کوي. د حساب په وخت کې اولی او مهمې پوښتنې کله چې حساب شروع سي د انسانانو څخه پوښتنې کیږي خو اولی او مهمې پوښتنې د عقیدې په باره کې دي. الله جل جلاله دغه حال بیانوي او فرمایي وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. يعني أو وبويل سدويتا چيري دي هغا ستاسي معبودان چي تاسي بده غو عبادت كاو بيلا الله آيا هغا معبودان دا عذاب پل ركولو كي ستاسي كو مكوي أو كدوي لخبل زان سر كو مكوي هغه بوتان یا نور معبودان نه د دغو مشرکانو سره کومک کولای سي چې له عذابه اخلاص کړي او نه خپلو ځانو ته کومه نفع او منفعت رسولای سي. الله جل جلاله په سورة النحل کې فرمایي تالله لتسألن عما كنتم تفترون. یعنی په الله سره قسم دی چې خامخا به په قیامت کې ستاسې څخه د هغه څه پوښتنه وسي چې تاسې په درواغو سره جوړول چې بوتان یا نورې ونې او ډبرې مو خدایان او د نفع او ضرر مالکان بلل. نور هم ډېر داسې آیاتونه سته چې د کفارو څخه د هغو شیانو پوښتنې کیږي کم چې دوی یې عبادت کاوه او د هغو پر نامه یې حیوانان حلالول یا یې د بوتانو او قبرو پر نامه نظرونه ایښول. الله جل جلاله په سورة النحل کې فرمایي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يعني او قرزوي مقرروي دغه كفار د هغو بوتانو د پاره چې په هیڅ نه پوهیږي برخه د ځینو هغو شیانو څخه چې موږ دوی ته ورکړي دي. ټول شیان الله جل جلاله پیدا کړی دي خو مشرکان یا جاهلان یې بیل الله جل جلاله د بل چا د پاره نظر او نیاز اجدي. قسم په الله چې د قیامت په ورځ به خامخا ستاسي څخه د هغو درواغو پوښتنه کیږي چې تاسې جوړول. همدارنګه د انسان څخه د هغه عمل پوښتنه کیږي کم چې ده په دنیا کې کاوه. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قسم دی پربستا چې خامخا به موږ له دوی ټولو څخه پوښتنه وکړو د هغو اعمالو چې دوی کول. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو برزه رضی الله تعالی عنه څخه چې نوم یې نزله ابن عبید دی روایتوي وای رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ د بنده پښې نه زایلیږي نه شوییږي تر څو چې د عمر پوښتنه ځینې وسي چې په څه شي کې دې تیر کړي او د علم پوښتنه ځینې وسي چې څه عمل دې په وکړي او د مال پوښتنه ځینې وسي چې له کومه دې پیدا کړي او په څه شي کې دې مصرف کړي او د جسم یا بدن پوښتنه ځینې وسي چې په څه شي کې دې زوړ کړي. نو ای انسانه اوس تر قیامت د مخه ته له خپله ځانه څخه دغه پوښتنې وکړه چې عمر دې په څه شي کې تیر کړی دی ستا د ژوند نتیجه او ثمره څه شي ده کم د خیر عمل دې تر ځان د مخه لیږلی دی او کم د خیر عمل دې تر شا پرې ایښی دی د اسلام او مسلمانانو د پاره دې کم خدمت کړی دی؟ آیا د پاتو انسانانو یا د راتلونکو نسلو د پاره دې داسې د خیر کار پرې ایښی دی چې تا ستا تر مرګ وروسته پورې یاد کړي، او که دې ټول عمر عبس په لهو لعب میلو او بانډارو ورقو او سترنج د پیسو په ګټلو او د اولادو په زیږولو تیر سو؟ انسانه فکر وکړه، لکه څرنګه چې پخوانیو خلقو ډیر د خیر کارونه پرې ایښي دي، ته هم څه د خیر عمل د دې دپاره تر شا پرېږده چې تر تا وروسته خلق ووایي دوی ولاړل او دغه اثر یې موږ ته راپرېښاوه. روغتون او مدرسه جوړ که، مسجد او لار جوړ که، ساحان او پلان جوړ که، کتاب جوړ که او شاګردان وروزه، داسې د خیر کار وکه چې پس له مرګه په یاد سي. فضول او چټي عبس او خالی ژوند مه تېروه، داسې مه کېږه لکه. محترمو ورونو، څرنګه چې فتنه پای ته ورسېده، زموږ پاته بحث به ان شاء الله تعالی په راتلونکې نهمه فتنه کې واوري. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنو الدعاء فأميت.